د اشاره یو مولر محلول که ده هیدروجن د آیونون و خلزت چه ده اغا چلور اشاره دو یا زرده لس بتوانده منفی دره مولروی تاسو ده اغا ده توتکی دو سلنه یا فیصدی لاست راوری مرا تاسو فرمول لرو چه فیصدی یا سلنه مساوی کیجه ان آی تقسیم پر ان باندی یعنی ان آی یعنی د ټوټه شو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندی یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار مولا تاسو ته فیصدی ولاس راکی راځو دلته د ټوټه شو مولونو شمیر د چ مولا تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 2.2 یو زاد لاس پتوان د منفی د مولر د پام دې ترتیب سره اخلو پتیش کی تقسیم هغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوی د 0.1 سره تقسیمو چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو پتیش کی په فلک شي ضرب کړل اخلو مولار چې د مولار سره اختصاری جی دا پر دی باندې تقسیم کا په فلک کی ضرب کا مساوی کیږي په 0.1 سره چې په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولی سو از اوگرانو زدکون که موش اوتا سو دلتا پا دی برخه کشی دا الکترول پا دیل واس کشی موش اوتا سو دا محلولونو دا کنگل که دو درجه ول واس دل پا هم دیتا تیب چه پا سو درجه کشی یو ماده یا او بچش کیجی پا کنگل کیجی پا هم دیتا تیب مو الکترولیت او دا الکترولیت دولونه ضعیف او قوی الکترولیتونه ول واس دل چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل دا قوي الکترولیتونه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ اوس راځو د ارزونې په برخه کې موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده هایپوتونیک ده ایزوتونیک ده او که هیڅ یو څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ دوهم سوال په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده لوړه ده یو شان ده هیڅ یو دریم سوال د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ ګرانو زده کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه چې د 250 صفې څخه پیل تر 350 صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې ژغیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه د هغوی ایزومیري حالتونه کیمیاوي تعاملات یې پیژنو الکانونه چې دی هغه مرکبات دی یا هم هغه عضوي مرکبات دی کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې استفاده ورڅخه کیږي. اول الکانونه چې دی د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دوی په زنجیري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دی خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې د لږ مایل لرونکی ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت څه شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دوا څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېر راوشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد څه شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري، او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس پی اوربیټال سره یو ځای څه کیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سره ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته څه کوي بیانوي. تاسو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو، چې ایزومیري په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شي لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بېرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دوی دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري یې د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي. او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښيو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربنونو شمېر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمېر هم ورسره څه کېږي زیاتیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وئ، نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د القانونو نوم ایښودنې ته، چې خپله د القانونو نوم ایښودنه په څه ډول کېږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویله چې یو ځانګړي اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د 20 میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډېروالي په ورځني ژوند کې له ډېرو ډېروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې څه کو ترتیب کو. که چیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای سو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په القانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور القانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دوی کولای سو چې د هغوی د کاربونونو شمېر خپله د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره، چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټومه کاربون چې وجود ولري هغوی ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور. په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای سو، او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه شي کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې هغه مرکبات چې دوی تر مین د دوی د کاربونونو تر مین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برات هوملک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره، دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي، دې ته موږ تاسو د هوملک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د آیپاک په طریقې سره د القانونو نوم ایښودنه وایو، چې د آیپاک په طریقې سره لومړی موږ او تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري، یعنی ماویزه ونه لري، یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل القانونو وایي. چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم خاصف لومړی یو د انتوري ځپ کوای چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو کچیر هو ګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل سوی دی، خو د دې د هغه اصلي زنځیر شمیر چشتي و ټاکل سي یا هم و شمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې، یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان، هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دې اور زنځیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو د دې هغه اور زنځیر ته ګورو، او بیا په دې ځای کې د دې هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو، چکل تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري، نو کل په نوم گذاری کې راځو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دې شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو. کل چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو. نو په داسې کې تاسو وګورئ دلته د دې هغه ماویزه ده، نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان، یعنی دلته چې څو یو ماویزه چې څو له وجود لري یا هم نصف سوی ده، وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې کچیر شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په دې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهاله کوو په هایدروکاربونونو کې. کله چې موږ زنځیر انتخاب سو، ترتیب سو، د ماویزه سربیره بیا راځو کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاری کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سر کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزی نوم واخلو. بیا په پایله کښې موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو مرک نوم چشکو واخلو. یعنی که چیرې بیا دوه شاخ لرونکي وو، یعنی مثال دوه ماویزی ورباندې نفسی وو، بیا راځو لومړی د کوچني ماویزی نوم اخلو، بیا وروسته د غټې ماویزی نوم اخلو، او په پایله کښې خپله د اور زنځیر یا د ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي، او په اخر کښې د ای این ای کلمه یا لانتني شمېر چشکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه، په دوهم کاربون باندې یو ماویزه نفس شوې ده. وایي چې پر دوهم کاربون باندې د دې ماویزي نوم څه شته؟ میتایل. وایي چې په دوهم کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم څه شته؟ پینتان. نو د دې نامګذاري د ایپاکریکه سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، درېیمي، څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي، د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده، هغه د کاربون د اټوم سره څه کوي؟ اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو. درېیمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره څه شکو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي پهر سره، سکنډري د ایس پهر سره، او ترایټري په ټي سره، او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي، هغه د مرکز په توګه څه کېږي؟ ټاکل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، هغه د مرکز په توګه ټاکل کېږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چېرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربون څه شوی ده؟ د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې، د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کېږي؟ منل شوي دي، یعنې راډیکلونه ترې جوړېږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کښې وایو چې د میتان کلمه ذکر کوو، یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو داسو ګوري، دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کېدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان وي او موندل کېږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادېږي، لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شکي، او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سرته ورسېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوهم، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ازادي میلمه د دې اونۍ په خپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دې اونۍ کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیسته اغلې ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځی نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ناجیه جانې دا راته ووایئ چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږېدلی یم. همدلته لویه شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځي کې سرته رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنې هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری تر کچې تاسو لوړې زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډېره سخته ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزو راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغاني ټولنه کې بیا په تېر انجونو ته مثلا هر نظر ډېر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وایي پاتې شو لوړې زده کړې. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و، دغو تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې. خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ور نه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالی شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده هم ترسره کوله. یعنې زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر تلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امام پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسا، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونو ته دفتر ته لاړم، د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم. خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی که علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون دی سی وی نه، سی وی د ما نه وانخستل شوه، خو چون امال ته ولاړم د ما نه انټرویو واخسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادمه امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخې ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومان لپاره چې بی بی سی نه نشریږي، او بیا د یوې مڼې او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومان لپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومان لپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چیستانونه، یعنی تقریبا 10 کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
دموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړو، او زه په هغه کې بریالی شوم. تقریبا د 2001 کال و، نو د 2001 کال رئیس د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکوال هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې 10 کاله کېږي په دې برخه کې کار کوئ، نو مخکې نه مهم لیکنه کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبې، هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اګر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګانه نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم، او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي، او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویل چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ. په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالبه وغورځي.
زما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به یې په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال ایتا مخاطب څوک دي؟ ایتا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي، دا په دو باره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نو دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې، او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېرې جالبې خاطرې هم لرم. په تېره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، ما تخلص بل څه و، یعنی فامیلي تخلص مې و، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورمه، او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي؟ نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیه او رونی یو څوک ده ناجیه نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخېستې چې ستانونه هغه راواخېستل. نو دوی ماته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ماته ډېره جالبه وه، چا ګل راته راوړ، چا غوره راښکولې وه، چا مڼه راښکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ماته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ماته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ماته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راښکولې وه، غوره یې راښکولې وه، حتی د مڼه خو پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته راښکولې وه، او ګلان یې راته راښکولې ول، راوړل ماته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په استوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په استوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپت یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوه. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خالد ته موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته هم د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخېست، خاص خوند. نن مې د سکرپت لیکلو نه خوند اخېستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخېستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخېستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومانو دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي د غونو استفاده وکړه. د موږ شعر نه ترانې نه او د فایل پساری وي یا مثلا هغه وړه وړه داستانونه چي دي په وو برخه کې کار وکازي نه داس نه وایم چې کار زین لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یا وړو کې مجموعه چاپ کړی وه ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو د موږ په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنې خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونو خوند اخلي.
نازیه جانې څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنې کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدغه کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنې په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنې دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنې کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له هغو نه نوي هم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنې په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنې کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسني شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو سل فیصده وغوړي و نه غوړي یعنې دا خپله په کور کې ناسته یو څوک کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللي او هغه په کور کې کښېني د کور نه کار وکړي خامخا دا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې م یم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مېم چې وویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همدغسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورونو ترڅنګ څنګه څنګه کارو.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.